سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حال هم خبرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال پړشته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سینن سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیز باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره مسلی فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې وه کړیده. میرمن فلیلنګ ویلي چې موږ افغان ښځې او نجونې نه دي هېرې کړي او د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګاره لاس وانخلي چې نجونې په هر سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېره ښځو په دولتي او نور ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د استرالیا د 11 میلیون استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې دغه مرستو چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیون استرالیایي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د بې ساري زیاتوالي په دې هیواد کې ډېر نوري کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. WFP ویلي له دغو اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایا 9.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې روان کال په افغانستان کې له 1 میلیونو زیاتو زیانګالو خلکو سره مرستې کړي، خو له دغه مرستو سره سره لوږې نه ده ختمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران وویل چې په دغه پیښه کې چنن د دې ایالت په ګومل خرګوټي کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وستوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیخې لزایې تښتیدلې او د دې پیخې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. دا پیخه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 49 پیخې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو ته د دې حکومت د سرپرست دفاع وزیر خبرداري.
هر هغه څوک کدا بغاوت په نامه وي او کدا یو څو خیرن تورکالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی.
په خوست کې د بیروزګاری د کچې لوړتیا
کمل سلی کې اتیا 90% ځوانون چې دی غابې پورې دي.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده.
د ډریور د بی احتیاطله کبله او بوتل جوړ دلای ده. نو درې تنه ماشومان دوه ځانانه د شهیدان شوي دي.
او د نورو مطالبو ترڅنګ به په دویمه نیمه کې د افغان ښځو د ژوند ستړي کیسې درته وکړو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند ښځو په دمر خوشاله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر ژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوي نږدې 1 میلیارد ډالر څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګري ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلې ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له CNN ټلویزیون سره خپله مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځانګړي توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالر پنګ د تر هغه ډول لاستونه لویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې وو او کره اسناد شته چې هغه د دوی په پریت کې وژل شوی دی. ښاغلی پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان په خپل پرونی کانفرنس کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټو په اړه هم خبري وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتلخه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو هغه لارې چارې لټوي چې له دغه پیسو د افغانستان خلک مستقیما ګټه پورته کړي. د خبره د دې وزارت ویان نایټ پرایس پرون په واشنگټن کې وکړه او ویل چې د افغانستان په خاوره کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موجودیت هغه هغه هم داسې مهال چې د حقنی شبکې مشران پرې خبر وو، هغه اندېښنه لا پیوړې کوي چې موږ ترهګرو ډلو ته ډلو لاس ته دغه پیسو د احتمالي الویدو پاړې لرو. د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم داسې بر سر خبرونه کې وصل دی. تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشه اتمر صاحب، که په پیل کې راته دا وایي، آیا دغه سرګندونې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کړی دی څومره رښتینی دی، او آیا د دې خطر شته چې کچرته دغه پیسې افغانستان ته راشي د ترهګرو لاس ته به ورشي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونکیلی. که ستاسو په یاد دي تېره میاشت کله چې په تاشکند کې دغه سیمه ایز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکند کول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او فقط یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته نه ډېری برخه دې به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهری مسله رامنځته شو او الزواهری ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې مونږ دغه پیسې نه ورکوو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا یو میلیارد ډالره طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د 10 میلیونه تر 40 میلیونه ډالره پورې دوی ته استول شوی دی. او تر کوم ځای پورې چې مونږ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی، یعنی داسې انګېرل کېږي چې دغه یو میلیارد ډالره طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پیل کېدو کې مونږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دی کې طالبان خپل کسان مقرري، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول موقوفوي او دوی خپل کسان مقرري، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولای یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره یې لکه تاسو په پکتیا او په خوست کې.
اتمر صاحب په بخښنه سره، اتمر صاحب ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې پیوزل افغانستان ته راشي، د افغانستان بانک ته راشي. دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي.
زما داسې ده چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګوري، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا 300 میلیونه ډالره راغلي دي، لیکن په دغه 300 میلیونه ډالره کې تاسو چلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، نه اوبه د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه د خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی. نو دغه هغه خبرې دي چې خلکو ته تشویشونه پیدا کوي.
اتمر صاحب دلته یو بل پوښتنه هم راپورته کیږي، لکه کوم وخت نه چې دغه بریت په القاعده مشر باندې په کابل کې شوی دی، دغه نو وروسته طالب چارواکي په ځنګړ ډول باندې ذبیح الله مجاهد طالبانو ویانز ټینګار کړی چې امریکا باید دغه شتمنۍ آزاد کړي او دغه بریت باید د دې شتمنۍ سره ونه تړي. ولې امریکا کوشش کوي چې دغه شتمنۍ کنګل کېدل په یو ډول باندې د دې بریت سره وتړي او دغه بریت توجیه کړي؟
بریت خو توجه کیدای نشی زکا زباب آوردست ده من هست یا افغان بریت شوه افغانستان که زمان ملی حاکمیت باندی بریت شوه تیره شوه لیکن دا چه دل قایده مشرال طول دا یا بلا وصله ده او دا چه نریوال دیدین تشویش پیدا کرده کلا چه نریوال دیت چمتو چه طالبان سر تعامل که او دیت دا پیسی آزادی که پا دخص وقت که دوی اغس یو ثبوت وړاندې کړ نړیوالو ته چې دوی په خپل تعهداتو کې صادق نه دي. دا مسله نړیوالو دپاره جدي مسله ده او خپل افغانانو دپاره هم جدي مسله ده. زه فکر کوم چې طالبان دې باید دې ته ځواب ورکړي. اول د دا خبره خپل افغانانو ته وایي چې زواهری مړ شوی کرده شوی که ژوندی دی کړی دی دوی پرې خبر دي که نه دي. دا ټولو ته دوی خپله د یو خام یو حالت ورکړی چې خپل افغانان تر اوسه پورې په دې باندې خبر نه دي چې اصل قصه څه شی ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی اتمر له دې نه چې خبرونه کې مو سره ګډون وکړه. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر و چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه یې له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم مرشو پنشیر ته. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې د 50 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چارواکي دا دعوه ردوي. پرون د مقاومت ملي جبهه یو خبر پاڼه کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپره کړې وه، لیکلي وو چې د پنشیر په یو شمېر سیمو کې چرکي عملیات کړي چې په پایله کې 40 طالب وسلوال نیولي او 15 نور یې وژلې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا هسی تبلیغات بولی. جزئیات په دې راپور کې
د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو د اوسنی حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی او وسلوالي په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي ادعا کړې چې د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې 50 وسلوال طالبان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي دغه طالبان د عنابی ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادارت او دروغ وبلله. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دوی غواړي خپلو بادارانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي. خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شوي او طالب وسلوالو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي. اسیر شوي او طالبانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبان وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي. د جون په 18 د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هیلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړي او نیول شوي پیلوټان او قمندان یې له دوی سره اسیران دي. خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هیلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبان وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړي. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو ترمنځ د پلاویو غونډې پایله ورنه کړه. درې ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپل رسمي کړنلاره اعلان کړه. وی ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې دعیا ده. خو پرون د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د کابل د بیازلین ولود یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرداري ورکړ چې په کور دننه بعد دوی پر ضد راپورته شوی هر ډله وځپی.
هر هغه څوک کدا بغاوت په نامه وي او کدا یو څو خیرن تورکالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسې توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی او د غراغلی خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي.
د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د ازادي تحریک او داعش هغه ډلې دي چې عملنی په افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړي. خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان د مقاومت او ژغورنې شورا او د افغانستان جمهوریت غوښتون کې دوه بهیرونه دي چې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی.
اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو. چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا یالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانګ ضلع سیمې کوټ اعظم کښې نن سهار 11 بجې ناپېژندلې وسله ولې د پولیو ټیم سره په بدرګا موجود د پولیس دوه سپهون په ډزونه وژلې دي. د دغې پېښې په باراکښې د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار خان مشال ریډیو ته وویل
د کچا آبادي ورته وایي دغه ایریا کښې پولیو ټیم قطرې واچولې. بیا چې کله واپس راتلل نو دوی په څلورو موټرسایکلو باندې په یو باندې دو پولیس والا وو سلور چکم دینو پولیو ټیم والا هغه مخ کې وو پولیس والا ورپسې وو د غلطه لاره کې کچا باد سره امبوش لګېدل او فایر کړی دی. پولیو ټیم والا چکم دینو هغه ټول محفوظ دی او زمونږ دوه کانسټیبلان شهیدان شوي. هغې نه پس علاقه کارډن افتله ناکې مو لګولې. ټول ډسټرکټ والا چکم دی علاقه کې سرچ اپریشن شروع دی. لا اوس هم روان
دی. ټانګ کوټ اعظم سیمه کښې د ناپېژندلې وسله ولې په ډزونو وژل شوي. د پولیس پوهون د پیر رحمان او سار په نمونه پیژندل شوی دی او د دغې پېښې ذمهوري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سینه خیلی دل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندې کېدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته نږدې دي. واشنگټن ویلي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته به په خصوصي ډول اسواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس ویل د واشنگټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به مورشو غزنی ته. غزنی کې سیلابي اوبو د سورلیو یو 340 ډوله موټر چپه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه مړه شوي دي. په دغه ځای کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو کې 3 تنه ماشومان او 2 ښځې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راتللی شي. نورحال په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په غزنی کې د سوارلیو یو موټر سیلابي وبور غړولای دی. دوی وایي لومړني معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان مړ شوي دي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په متی پلو سیمه کې رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي یو 340 ډوله موټر اوبو وړی دی چې په نتیجه کې 3 ماشومان او 2 ښځې پکې مړې سوې دي. نوموړی دغه پیښه د موټروان د بې احتیاطۍ نتیجه بولي.
تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ متی پلو سیمه کې یو 304 موټر چې د کابل له طرفه کندهار ته روان ده د ډرایور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو 3 تنه
ماشومان دو زنانه د شهیدان سوی دي او نور خلک تر اوسه سل سوی دي. اولنی معلومات ته دي نورم کوشش کوم معلومات را پرسی.
دوی وای په دغه سیمه کې د سختو ورشتونو له عمله دراوتلو سیلاونو په پایله کې په سلګونه جریبه کرنیزم ځکه په سلګونه نیالګي یو شمیر کاریزنه څاګانی او کانالونه هم وبو خراب کړی دي. خو ترڅنګ سلګونه څاروي مړ سوي دي. د شنبه په ورځ هم دغه ولایت لامونیه قومندانۍ څخه رسنیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی و چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت یو شمیر ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. دغه سیلابونه په اندړ واغز ګیرو قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو ورشتونو له امله راوتلی وو. د خبر پاڼې په حواله د دغه سیلاونو له امله لسګونه د وسیدو کورونه باغونه کاریزونه او ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې خرابې کړې دي. په غزنی کې د سیلاونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو څخه روانه ده.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي چې تر ټولو یې زیاتې په پروان ولایت کې دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي محمد نسیم حقانی وایي زیانمنو شو ته یې مرستې رسولي او دغه لړۍ اله روانه ده. هغه همداراز وویل چې د هغو سیمو خلکو ته چې پکې د سیلابونو د راوتلو خطرات زیات دي ویلي چې په قد دول انورسی مو ته لارشی. نوریاس نوری الله خغلی حقانی سره مرکه کړي او نوبړی تری پښتنه کړي د چی روسته او سیلابونو په کوم ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځانی او مالی زیان رسولې دي.
تیر څو ورځې کې په هیواد مختلفو ولایتونو کې مسلسل بارانونه دي. دا غوښ په وسیله سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه په پروان ولایت کې البته زیات تلفات لري مالی او جاني. زموږ نه وشتنه هیوادوال د دې سیلابونو له امله په پروان ساګر د شنوارو سلی په شاهد درسه دي لیدي او 29 نفر نور زخمیان دي. همداسې په کاپیسا ولایت کې د کوم سیلابونه راغلي او 15 نفر زموږ هیوادوال په شاهد درسه دي لیدي. همداسې په ننګرهار کې هم 4 نفر زموږ هیوادوال په شاهد درسه د دې تیر ورځ ناوخته د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو باروډونکي بس د اوبو چپکړې دي سیلابي اوبو البته هغه په نتیجه کې ان دوه شز یو درې ماشومان په شاده رسیدلې دي.
دا هغه ورستي ارقام دي چې تاسو ته رسیدلې دي د ورستي سیلابونو او ک بیا هم تاسو خپل څېړنې کوي او آیا د دې ورشته چې ممکن د تلفاتو شمیر زیات شي؟
اکثر سیمو کې خو دقیق ارقام دي. په بعض سیمو کې شاید لکه پروان کې د دې سیلابونو صدغسته شاید هلته څه کسان ورک شوي دي نو کېدای شي تلفات څه تغیر وکړي. نور ولایتونه چې دقیق دي
پر ځاني زیانونو سربیره دغه راز سیلابونو خلکو ته ډیر نور مالی زیانونه هم اړولې دي. داسې وروستۍ څېړنه مو کړې ده کوم ولایتونو کې سیلابونو ډیر زیانونه خلکو ته رسولي. البته مالی
زیانونه هم دغه سیلابونو په دغه ولایتونو کې په هر ولایت کې زیات تلفات اړولي. البته په پروان کې چون د ټول څخه زیات دي څه کال ته په بعضې سیمو کې چې بعضې کوچني کوچني کلي وو چې شل دېرش کوره یا 50 کوره داسې بیخي زیات تخریسي تقریبا په پروان ولایت کې 280 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. همداسې په ننګرهار ولایت کې هم په مرکز او بعضو ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو جریبه ځمکه چې البته مختلف فصلونه پکې وو دا تخریب کړي په ټولو ولایت.
اوس هم سیلابونه ځینو سیمو کې روان دي او که نه؟
اوس هم د میدان وردګ ولایت څخه همدا اوس هم دغه درلودی چې اوس باران شته پکې سیلاب په بعضو سیمو کې دي. اوس په نورو ولایتونو کې هم په بعضو کې د باران او د سیلابونو راوتلو اټکل البته داسې خاص تر اوسه پورې نه دي. خو شاید باران او سیلابونه دغه وي.
سیلاب ځپلو سره مو تر اوسه پورې څه مرسته رسولې دي او بل موضوع دا چې د نورو سیلابونو د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو لپاره څه اقدامات مو کړی یا خلکو ته مو خبر ورکړی هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو له خطر سره مخامخ دي؟
پیر صدر هدو په چارو کې دولت وزارت خپل ټول هڅه او هان کړی دی او کوي چې هغه خلک چې د سیلابونو له امله متضرر کیږي هغه ته رسیدنه وکړي. لکه بل ورځ چې په پروان ولایت کې کوم سیلابونه راغلل موږ د وزارت مهین صاحب بلحاج شرف الدین مسلم صاحب عاجل سفر وکړ هغه سیمې ته خلکو ته د خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد خیمې ګرم ډوډۍ ته خلکو ته ورسول. همداسې په نورو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي زموږ غربت ریاستونه همداسې بعضې موسسات د هغوی سره همکاري باندې خلکو ته رسېدنه کړې ده او خلکو ته یې اولیه کومکونه رسولي دي. په ولایتونو کې چې د احتمال د بارانونو سیلابونو سره خلکو ته دغه د هوا پېژندنې ادارې د اټکلونو مطابق موږ هغوی ته خبرداری ورکړی دي. بعضې خلک خبر کړي دي د خپل ریاستونو نورو طریقو څخه چاوي په دغه ورځو کې احتیاط وکي، په کوم موسمو کې چې سیلابونه راوتلو خطر وي دی باید په ورځو کې چې احتمال د سیلابونه وي پازیټیو تدابیر ونیسي، د دې کورونا د سیلاب خطر سره مخ وي، په وخت ته ولې سور زیاغو ځایونه پریږدي په بدل ځای کې گزاره وکړي چې تر څو د سیلاب راتلو خطر کم شي او بیا خپل ژوند ته ځي.
طبیب پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت و وزارت د نشراتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی و چې د روسي سلابونو په اړه باندې لازاده رادیو سره خبرې کولې. د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دویمه برخه کې درڅانی منړی او اساسي او بشري حقوقو خبرونې لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټ ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسلویدو د احتمال پړشته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثبات عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره میلیاسی فلیمنګ وای په تیرو کال کې د افغانستان خلک په تیر خزې او انجونې ډیر زوریدلې دي. هغه د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. میرمن فلیمنګ ویلی چې موږ باید افغان خزې او انجونې هیر نه کړو. د هغه خبره ملګری ملتونه به هیڅکله لدې ټینګار لاسونه خلی چې انجونې په هر سویه خوانځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د استرالیا د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیون استرالیایي ډالرو ته ورسېدله. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو بي ساري زیاتوالی به په دې هیواد کې ډېرې نوري کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. او چرواکی د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په بریټ کې د پولیو د کارکونکو د ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمایزو پولیسو یو چرواکی محمد عمران ویل چې په دغه پیخه کې چنند دی ایالت په ګومل خرګوټی کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه رسیدلی. هغه ویل چې د پولیو یا د مشمون د ګوزند ناروغي ضد واکسین څلور کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزی وکړي. حمله کوونکي د پیخې لزای تختیدلې او د دې پیخې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومېډلې نه دی اخیستی. دا پیخه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهم ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیخې پکې ثبت شوې دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو
اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه خسک یا انجلۍ چې پیږي سي ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو، ډېر ښې په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوه، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه او بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي، بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده. نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد ډوډۍ غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دی هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بل له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
دا څنګه هم دا وځي، مثلا دواګان اخلي، اخلي وسوي راکران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځکل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د چار لاسه ګر لاس کولو د دوتونو علاقه لري، دوه څوک چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلم شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته دلته کتاب اخلا کشکوای ورته چې زه مکتب ته مزه ده خپل سره وښنی چې اوس اولاد به تعلیم پات شړې څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم په رواني ټلیفون افته کړی دی اته غا جنکې چې زه فکر کوم چې دې مکتبون ته زه فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکې ژاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړل.
ډاکټر محب لازغم چې پرواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پر لپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په مانس کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پانې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دوونو د رژېدلو پانو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپل چارو ته دوام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ور باندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمیر میرمنو نه د دوی دند اخیستل شوی او لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوانځي هم نشته، څه وکړي چې بل ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دی په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیاری ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي رادیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونه روانې ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بوزر کې زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګ مدني فعال. دوی ته په پیل کې خره غلاست ویو. اصولی صاحب، که چیرې اداره ته وایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضا و تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب کنام گزاری کو، لومړی به وو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپل د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي. چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو، نو د حقوق د کورنۍ چې دي دا غړو تر مابین خوشي دا ډیر مهم دي. کله چېرته مراد نشي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کې، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سراغلي کسنګ؟
ګورې، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په غو کې په وځي ډول د څه پایدونه کوچې دی یو په عامل دی غړو یو دی وکړنه دی غړو دی ټولو غړو کوک بایون کړي یو کوک وځي کړي خو باز مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوال اسنادو کې شته دي چې هغه په بعض مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړی دي لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کو څنګه روزنه ورکوي او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوال اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو د پاره همدارنګه د ښځو د پاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي په ښه ډول یې تربیه کړو که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنې اندکترین جرم یا کم جرم وي جزا یې ډېره نه وي هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي که چیرته مور او پلار صالح نه وي بیا نو درنګړی اشخاص ته یو په یو مسوت تسپرل کی چې مسوت هغه وروزی
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري د سترغلی کنه
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واځي ډول بیان شوی دی د مور او پلار حقوق د زوجین حقوق یعنی زوجان چې خپل باندې حقوق لري بل د اولادونو حقوق دا ټول په واضح ډول بیان شوی دي د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي یعنې خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم یږ دي وروسته به مور چې د کوم مسئولیت لري چې دی ورکړي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکوي او ښځو به واده ورکړه او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوابه دیږي نو یعنې مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري
اصول صاحب اول او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي
بله خورې کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانین یو اسلامي شریعت ورکړي دي هغه بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي نقص کیږي چې بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم لومړی دلیل د بیسوادۍ د کچې زیاتوالی دی په افغانستاني ټولنه کې چېرته موږ وګورو په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده سواد ډېر شتون نه لري د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بیسواده دي چې دوی د حقوق اولا پیژني نه چې موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري او بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري دا لومړی د بیسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي دوی پیژندلي نه وي او دوهمه تکزه اشاره وکم دو هم دی ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نور په د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نور د کورنۍ د غړو د کوک نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، ته پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دی ده کورانه کمی کورانه کم طولنی چی دی کم اجتماعگانی چی دی ده محیطی تاثیرات هم دیر رول پکیلری اگه هم دی کم چی دی اگه تر خولان دی کیوی. او بل ناسالم ورپونه دی چه بعض دست ورپونه دی چه اگه به اسلامی شرعت حتی دی قوانین و همدارنگ دی اومی نظم سر بیخی مخالفی هغه ورپونه دی چه هغه هم دیر موسیر رول پکیلری.
حاله رو ترازو چکم حاله رو چاری دی او چوک مکلفت لری بودی برخه که چه ده کورنه ده غرو حقوق نقص نشی؟
گور ای کلا چه یو پامیل تشکیلی گی یو کورنه جوری گی دی یو نرو خزی پاساس بندی جوری گی چه دوی با دی ازدواج یا واته سمره اولادونه دی دوی باید کوشش وکو چه خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کی تربیت ورکړي، هغه پوه کړي د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي کله چې ماشوم لږ لویږي، اوه کلنۍ ته رسیږي یا دوونه ټیټ ځي مکتب ته. مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي. هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عمه پوهاوی ورکو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنینګ کړو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې بلته په ښاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته خدای پاک د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسایل دین هم برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته واستي، مکتب کې اصله نوې اجتماع سره آشنا کیږي او حتی دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد به د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې چې اصلاح شي نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضامینو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
داوت دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو بوزر کازريګم تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.